د ماخام مو بجې د سفی ولستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاسته ام پیل په خبرونو کو د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا وایلز د دوشنبه پر سپ درې ورځې سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا غلی وایلز به له پاکستانی چارواکو د نړیوال مسؤل استازو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکاره کړې چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د خیبر پختونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې 109 تنو افغانانو ته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکوي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه او افغان کډوالو شمېر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیو سره یې ودونه کړي دي. د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د حسنا سادات د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي خو د طالبانو د حکومت د امنیې قمندانۍ په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینه تاییده کړې او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې هم رد کړي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دو ورځې وړاندې په کابل کې له خپل خاوند سره یو ځای وژل شوي او جسدونه پیدا شوي. پر غزه نن د دویمې ورځې په مخه د اسرائیل د لوري سخته بمباري روانه وه. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو. اسرائیل پر غزې حمله پیل کړه. له غزې د اسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 210 کسان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو هم تورنوي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوښتنه ده. د ایران دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریت پرمال وژل شوې. دا په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خپریږي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوي بریت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. سوریه د ایران د دولتي آژانس د خبر تر خپرېدو مخکې وویل نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرائیلي ځواکونو د توغندیو بریدونه شان کړل او د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې د افغانستان الف لوبډلې ترکیب اعلان شو. ټاکل شوی سبا د ډسمبر په 3مه د افغانستان الف لوبډله په یو درې ورځني تمریناتي سیالي کې د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان لوري به لوبډل مشري اکرام علي خیل کوي او 14 کسیز ټیم هم اعلان شوی چې پکې احسان الله جنت، شاهد الله کمال، ریاض حسن، درویش رسولی، سمی شینوار، افسر زازه، شرف الدین اشرف، ضیاءالرحمن اکبر، یمین احمدزه، ظاهر خان، نجات مسعود، سلیم ساپیا او سعید شیرزاد غوره شوی دي.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې له افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 80,000 ګډونوال پکې راټول شوي د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 10مه پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12مه پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې د لویې غونډې ته وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنی د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملي اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمي مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالي منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژۍ د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوری نظام پر محل له اقلیمی بدلون سره د همغږی د پروژې رئیس وحید الله صادقی. دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، تاسو درنه اوریدونکو هم که پښتنی لرئ خبرونه ته زنګ ووهی او زمونږ له کارپوهانو او اوریدونکو سره خپل پښتنی او اندېښنې شریک کړئ. د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره چې البته په واتس اپ باندې تاسو تماس ورسره نیولی شئ، په یاد وساتئ 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 درویشت 00 8 11. کل اروپا او د نړۍ له نور هیوادونو څخه د ازادي راډیو د سټوډیو شمیرې ته زنګ وهئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 4 12 15 41 01. تکراروم 00 4 12 15 41 01. د خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف سمبالوي. لومړی پښتنه ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکي انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته. نادم صاحب سلامونه. ستاسو له نظره د دوبۍ د کنفرانس په کچه، یعنی د کنفرانس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، په دې کنفرانس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی وو او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده. دغه دپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی د دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې د که څه هم افغانستان کې په اصطلاح دغه ګلخانه ګازونه لږ تولیدېږي، اما زموږ ګاونډي هیوادونه ډېر تولیدېږي. تاثیرات پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسائل دي چې افغانستان استاد باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني، دغه دپاره دوی بلندې کې نه دی ورکړی. که څه هم که د افغانستان استاد وای، د افغانستان مشکلات به تره کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان دپاره، په دې چې افغانستان د دغې
گلخانه گازو متاثر ده. مننه صادقی صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای او دوی هم هلته ګډون کړی وای، یعنی هلته حاضر وای او ګډون یې کړی وای، یو څه فنډ یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلې د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې پې عملي کړي؟
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمه همکاران، همداسې اوریدونکو ته. د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه د په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف ته دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي دغو سره کوم انکشافي پلانونه چې دي دغو نه ارزیابي وشي، او په زمن کې دې ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو هلته ګډون وکړي، او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو، ځکه دا پروسه د تغییر اقلیم نړیواله ده، په مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کیږي. نو لیسن لرن موضوع یوه ده، په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري، او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغییر اقلیم څخه دوی زیانمن کیږي دغو سره کومک وشي او پروژه سازی وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زه ذکر کوم هغه دا چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینټ و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده،
یعنی تطبیق د پروژو
بل او نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان وګو حتی نه و رسیدلی چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای، چون دا یو نوې موضوع وه. خو باوجود هغه هم په جریان د 15 کالو آخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه، موږ پروژې درلودې، تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغې مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې دا څومره احتمال درلود او په کومه کچه احتمال و چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف د اصلي دو کانفرنس همدغه دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کیږي دغو سره مرسته وشي. نو دا اړه لري بیا د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول هلته خلکو ته وړاندې کوي نړیوالو ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخ دی، او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پېژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي، او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د UNDP په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال FAO ده، او همداسې یونیپ ته دغه پروژه سازي دغو طریقه کېدلی شي.
مننه. نورو جزئیاتو ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې عمومي ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته، او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ده ورلېږلې؟ نادم صاحب، زما غږ اورئ؟
بله بله، غږ اورئ.
مهرباني وکړئ، زما پوښتنه تاسو اورئ؟
متاسفانه چې
په ټلیفون کې یو څه ستونزې شته. زما سوال دا و چې مایل د طالبانو حکومت خپګان ښودلی و په دې باندې چې دوی ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ده ورکړل شوې، او ویلي و چې دا سیاسي عوامل لري چې دوی دې کانفرنس ته نه و غوښتي. په رښتیا هم سیاسي عوامل شته پر تخنیکي او مسلکي مسایلو سربیره چې د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت ته بلنه ورنکړي په دې کانفرنس کې؟
خبره دا ده چې تا طالبان داسې مسلکی کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري ټول متاسفانه چې دومره معلومات به هم نه لري چې بیا ګزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه دی ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي که د طالبانو رژیم که هر رژیم ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو ارګانونو ته باید ورسوي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رفع کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کوي، په ژوند باندې تاثیر کوي، او دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسایل هم دي چې دوی بلنډۍ کې نه دی ورکړی طالبانو ته.
مننه ډېره زیاته صادق صاحب. تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې وه د چاپیریال د بدلونونو، او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړېږي. معنا یې دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوی کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکې ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورین د تغیر اقلیم چې موږ ورته وایي دا کوم سیاسي بڼه نه لري، او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دي هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې، او بدیل معیشت یې هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم که موږ وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت دی، چې هغه هوایی ترانسپورت دی، زمینی ترانسپورت دی، همداسې فابریکات دی چې دا پرمختګ تر څو موږ انسانان غواړو کومه انرژي چې مصرفي دی فوسیل ده که موږ وغواړو که ونه غواړو په هر شکل باندې اوال کی. خو بیا د اضرار د دو چې دي دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دي، چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی. نو همداسې ضرار یې به لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي، او بل سیاسي کړکېچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي، که چېرته د دولت د طریقه نه کېږي هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلانګزاري موږ کوله، اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدې د دو کلایمت اکشن دپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی، بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې. نو یو هغه آپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای، او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته، موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولی شو یو مشکل حل کړو، اما دا چې هوډ نشته دی هغه بله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، زموږ زیرزمینی اوبه په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهي د زراعتی توکو کې بیا د تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې ویم د دې حق لرو افغانان باید د مرستو ته لاسرسی ولري، او بل خصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خود یا خدا خود مثلا برق نشتون مثلا دا یو دیر تاثیر لری پدی چه خلق دو بودن دا دو نسکاران استفاده کهی او دا مثلا دود افرازی دا خلق دو جان دا پار دا دا تاثیر لری بل اغا موتر چی پا افغانستان که عربگات چیدی غیر استاندار دید اگزاس خدودون چی بودی دا ډیر تاثیر کې تاسو دا اوس چې په کابل کې هم دا بيخي دا سړي په کاچو اوریاز وي، نو دا ټول د خلکو پر ژوند پر صحت باندې ډیر منفي اغیز لري. او دا هیوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي که چېرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دي مرستې وکړي چې په صلاح خلک د دې بوټو د شانه استفاده ونه کړي، او مثلا د دا ونو په کرولو کې د خوشان د پسپلی وخت کې د مرستو کې چې د ونی کینول چې په افغانستان کې مراقبت وشي چې اکسیجن تمویل شي او د دوی دوړو د شانو مخونی ولسی دا به ډېر خدمت چلای. مثلا په نوري وادو کې هر موټر شي ایموتی اخی، یعنی معنی تخنیکی کې تیر په استاندارد دی علي شکل باندې هغه غاډي کې یا موټر چې په اصطلاح پاس نه کې هغه د جواسای نه ورکول کېږي او د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته، نو بس باید په دې شیان باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې یاست، داسې نښې نښانې د کار وینئ چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نو اوس خو دا سمه مثبت شان په دې نه دی لیدلی، خو دوی به اراده لري. اما اراده کافی نه ده، اراده هغه وخت مثبت وخت کېږي چې هغه عملي ګامونه واخیستل شي، مثلا کار و اهل کار ته وسپارل شي، هغه پیشنهادونه هغه شان چې علما ورکي متخصصین کې هغه باید عملي شي. یعنی په دې چارو کې باید متخصصین وګمارل شي، تحقیقاتی مراکز باید پرانستر شي چې په دې برخه کې دي خپل پیشنهادات باندې کې خپل ستراتیژي باندې کې چې دغه ستراتیژي پر دغه پرانا کې د خپل فیصله کارونه شي.
ځینې فعالیتونه د سه مختصر لګډیر هلته دلته لیدل کیږي، مثلا د طالبانو چارواکي په خار کې ګرځي، دکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا وس وځوي هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه حد پورې دي؟ یعنی د یو په یو د یو ستاندارد په اساس دي او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلق زین مختصر و کارونو تا وحد سول شی؟
بلا بیاخوزده چی گورم مثلا پا جمهوریت وقتی هم در اپلام دل پا موسم راقلیم، یعنی دوی جدیدی طالبان پا دی بخت جدیدی که اما مونت تا سات و لارت گوره وقتی دوی مخنوی که اما دی اقتصاد دی که مخل لوجه دی نیچ که ولی شده شان عملی که مثلا اگر استاندارد ایموتی سنترون وجود نلری چه په معنی تخنیکی خوبی شي هغه خوبی مطرونه چې غیر استانداردی ودرول شي یا هغه شیان چې ضرورت دي باید تبدیل شي په انجن کې یا په اگزاست کې. دا متاسفانه چې د بودجې نه له کمښت سره دوی مخامخ دي او دا مشکل دی. نو هغه وخت دغه هیوادونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرسته کوي، دوی په دې برخه کې چې که مرسته وکړي دوی کولای شي چې تغییرات راوړي.
ډېر زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهي ګازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم صاحب یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو، اصلي سرچینه د ګلخانهي ګازونو په افغانستان کې کوم شیان دي؟
تکل صاحب مونږه یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږه د هوا ککړتیا که په نظر کې ونیسو، دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اوسول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی، دا کوم ګلخانه ای غازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله هغه کیږي خارجیږي، هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه هم که لیدلی په هغو شکل باندې یو قشر اجاده کوي چې کله د لمر وړانګې مځکې ته راځي دا بیرته انعکاس کیږي. اما دا د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې دی د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه ګازونه نه رامنځته کیږي، دا باعث دی کی چې هغه بیرته د قشر د مځکې څخه انعکاس نه شي، بیرته راوګرځي، چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. دې منفی ترین اغیز بیا دا دی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورښت سایکل دی، که تاسو متوجه شوي وی موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې، اما اوس هغه واورې چې دي په شکل د ورښتونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوې، او په داسې هیوادو کې لکه افغانستان کې چې هلته یو غرنی دی مایلونه زیات دي او ورښتو نمونې تغیر شوي دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل، اما اوس آنی شکل باندې ډیر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کیږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډیره زر نه کیدله وروسته د ژمي نه، اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجې حرارت ډیره لوړه کیږي، چې دا باعث دی دي کی چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلی شي، چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث د تشنج د اوبو کیږي چې سیلابونه رامنځته کیږي، همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لنډیز د خبرو ستاسو صادق صاحب زه داسې پوه شولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مضر ګازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کی یا له منځه یوسي، بلکې نوره دنیا کې تولیدیږي او افغانستان یې زیان پرې کوي. همداسې ده،
بالکل همداسې. موږ وګورو د افغانستان په څنګ کې چین تر ټولو لوی هغه دی تولید کوونکی، په څنګ کې اوس که موږ وګورو هند دی، نو دا کومې پیسې چې دغه د کوپ کانفرانس کې د غریبو هیوادو ته ورکول کیږي دا کاربن هغه دی کاسټ دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیونه ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي، د هغو هغه تاوان باید دوی ورکړي نړیوال سازمان ته چې هغه بیا د دو هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغیرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر راسي او موږ یې اوس تر اوسه یې نشو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی وه، ځکه د تغیر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تی لري، او په بلخصوص په افغانستان کې هم بیا خلک ډېر معلومات نه تی لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې که فرضاً موږ نور کله په منی کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغیر کړو، یا کوم بوټي چې د تغیر اقلیم یا کم اوبو ته ضرورت لري او تغیر اقلیم په وړاندې کم متاثر کیږي د غو رواج پیدا کړو، یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطحه د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې باعث د صحي مشکلاتو کې زمونږ وګړو ته چې اکثره دا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې کیدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لویو ښارو کې چې هلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې د هغو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي هغه بیل بحث دی. اما دا د تغیر اقلیم چې په نړیواله سطحه باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په همدې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کیږي.
ډیر زیات مننه. قدرمن اوریدونکو، د اقلیمی بدلونونو په اړه په متحده عربی اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. که تاسو هم په دې مسله کې پوښتنې لرئ زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په شمیرو زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ د تماس شمیره ده، تاسو ته وایم 00400 دا د دین وروسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی، او له دین وروسته اصلي شمیره ده 223-00-1-1-1. تکراروم 00-223-00-1-1-1. همداراز که تلفون کوي له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادۍ رادیو د استودیو د تلفون شمیره ده نړیواله اړیکه ده 00-420-1-15-40-01. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو استودیو ته زنګ ووهئ. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې له کارپوهانو سره شریکې کړئ. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته، یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي؟
خب بدون شپیل شکل چې یو څه کار کنونی خوشتر چور نیدی تلیلی، خب دا کافی اندازه نیدی. متاسفانش دا اینجا چلیشتو کالو که چه افغانستان د جنگ نورین سره مخامخ دید، دا افغانستان کدرونه یا عمدی یا پار شکل دید استلکی که دا افغانستان های افغانستان همیشه دا کمبود سره مخامخ دید دا کدرونه. نو چاپیریال ساتنه کې هم دغه مسله ده او متاثر ده متاسفانه. خوب سره د دې مشکلاتو، خوب ما مخکې وویل چې طالبان دا اراده لري چې څه وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به چې علم هم یو ځای وي، نو که علم ورسره نه وي او امکانات ورسره نه وي، مالي امکانات، دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې عقله دې مبارزه وکړي، یا مثلا دا مشکلات سره دی په صلاح مشکلات حل کی. دغه د فارو چې د دې څه ویل چې دا یو دونه چې غذا تلدوی لکه چین چې د په 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس جو امریکا مو ډېر وکړي د امضا نه چې دا د خانه غذونه باید تلید میکی یا لږی کی هم چین دا کار وکړي، یعنی دا قرارداد امضا نه کړی. نو دوی چې امضا نه دي کړي، هند چې زمونږ ګاونډي هېواد دی لکه ایران لکه چین، دا ډېر تقلیدي، دوی باید چې د فیصله بین المللي هغه مؤسسات چې په دې هکله دوی فعالیت کوي، دوی ته باید چې جبران د خساره ورکړي. دغه هېوادونه لکه افغانستان چې متضرر دي، اوس مونږ دا اوس چې زه ولاړ یم تهران دی، داسې یو دود دی چې سړی ایران ورته پاتېږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. دا حوالت دی چې بېله پیسو بېله امکاناتو مبارزه ډېر مشکل دی چې د دې عواملو سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي دپاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو وویلې چې دا کافی دومره اضافه موټر ګرځي، عربيجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارد دي. ما تخنیکي معاینه په استاندارد ډول نه کوي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېر زیاته مننه نادم صاحب، وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادق صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولی شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولی شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي. یو اوریدونکی را اخلو. مهرباني وکړئ، تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
کان سر تاسو ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
د ما خو یو لاند غند نظر د تکل صاحب او یو د سلاند غند پختنه ده. نظر می داد چې طالبان اسلامی امارت او نړیوال باید د خلکو د غریب خلکو چاپیریال د هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده. باید د دغه غم وکړي چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پې کتخ کوي ځان ته او یا پې اوبه ګرمې یا کوټه ګرمۍ. نو هغه هغه به نور اقلیم او هغه څه کې چاپیریال به هغه هغه ته کم ضرر ورسېږي. هغه ته خو خپل کور هغه ده مصیبت ګرځېدلی ده. نو دا اکثره خلک دغه دي باید اول دغه په داخلي سطح دا او خارجي سطح دې کوشش وکړي چې دغه چاپیریال خلکو ته بدل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې نړیوالو ته په کار وه داسې یو د طالبانو لپاره ټول افغانستان په همدغسې یو یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دې کې خو ولس هم حق لري. دې کې خو مثال خبرې نورو ګاونډیانو ته هم نه ضرر رسېږي. باید چې دغه غونډې ته یا په کار وسې دا طالبان یې نه دي غوښتي په سیاسي سطحه باندې نور هم وخت نه نیسم.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عمر خان مومن د مال جلال آباد خار نه.
مهرباني مومن صاحب، خپل پوښتنه وایست.
با پوښتنه مو ده د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کوم کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی هغه دی کنه دی چې چاپیریال ته ډېر زیان رسوي. مطلب دی چې هوا ککړه یو بل داسې موټر چې د کابل خار یا نور ولایتونو کې پرې نږدې چې هغې انجن خرابې وي یا د نور دغه نه استفاده کوي هغې ډېر لوګیا جوړ کړی وي نو دی چې دی کولی شي چې چاپیریال خراب کړي.
پوښتنه مو څه ده وبخښئ؟
پوښتنه مو دا وه له اسلامي امارت څخه چې د کابل خار کې دا ځینې کارخانې یا ځینې دغه دي کنه چې هغه کارونه کوي نو هغوی دا ټیر سوزونه کوي هغه کې دیک چې لوګي زیات دي نو دا کولی شي چې زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک بیا په ډېرو ناروغۍ نو دې لږه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اورېدلې وي. خو قدرمن اورېدونکو، په دې خپرونه کې تر ډېره د چاپیریال د بدلون له کبله د اغیزو سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. البته سابقې صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې دننه کارم کړی، وروسته راځو د پخواني حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو. مګر مخکې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خپرونې ته ښه راغلاست. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. مهرباني سمیم صاحب، مهرباني وکړئ.
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې مې نظر دا مسلم متاسې د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمیم صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه نه راځي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي. کولی شئ چې دوباره زنګ ووهئ، بیا له سره زنګ ووهئ. موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاري وساتو. مننه له تاسو نه. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډیرو متضررو هیوادونو کې دی. د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی. په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی. مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونیشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای. فکر کوي دا خبره څومره دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشران سره ما کتلې دي، ګوره یعنی 15 یا 20% مشران په اصطلاح طرفدار د تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنا چې دوی د تحصیل طرفداران دي، د ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د کار طرفداران، د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام یو چا سره ملاقات درلود، دا خبره دوی کوله. نو خبر دا ده چې دوی که تعامل ونه شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان، دا ډېر مشکلات خپل ولس ته پیښوي. بڅو په دې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې پخوا راتله مثلا. نو دا زما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا دی، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتاد عرضجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د فیصل لنډمهال او میانمهال او اوږدمهاله پلانونه باید ولیدي د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکړي چې دوی مثلا دغه لرګي ونه سوځوي، ګاز ونه سوځوي، نور شان ونه سوځوي، چې د چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کړي، دا ډېر ضرر رسوي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له استودیو سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ سمیم صاحب، که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب، صبغت الله سمیم له تخار ولایت نه. تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم
السلام. سلام
نن چې روغ او جوړ به یاست. هیله نن داره چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پوښتنه ان شاء الله استقلالي باندې وي. اقلیمی بدلون د وروستیو کلونو کې یو ډېر ګرمه موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وښکم درته وایم چې مطرح کوم. د وروستیو کلونو کې د افغانستان باغمده کې نسبه دوه کټګوري نه کوي شو للمي او بېزمکه، هغه کې سپاره زراعت وسی خلکو غمده کې ریحایشی کورونه باندې ولی دي، ریحایشی کورونه جوړ شوي دي، نه ډېر اویز مکه پورې ریحایشی کورونه باندې ولی شوي دي. چې دا زموږ په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدیدي د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو وادواله لپاره. پښتانه مدار سي د افغانستان کې هغه ارګانونه سي د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي، دوی د موضوع ته متوجي دي، او کوم متوجي دي کوم اقدامات تر اوسه پورې تر سره کړی دي، چې دغه باړه باندې درانه ملمانو سره وضاحت ورکیو، یا چې دوی مسولیت دی، یا د اقل دغه برنامه له طریقه افغانستان ولست یو مثبت پیغام لري، دی پیغام بسوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. هم هیله ده چې زموږ میلمنو به ستاسو پوښتنه اندېښنه یادداشت کړي وي. ځان سره یو بل اوریدونکی هم لرو، او بیا ورځو میلمنو ته چې د دوی نظریات واورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل صاحب، زتا تا ایتاسی میلمنه ته ډېر دوا سلامونه یم.
وعلیکم السلام.
دلی زدرانی مې پنجاب نه.
زدران صاحب سلام شه، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه یو هو تکل صاحب، نن ما د ازادۍ رادیو نه اورو چې د مهاجر پاکه څوکر روان دي امریکې نه. مالی ډیر کې ځکه چې د مهاجر شمای دا چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي، ځکه چې مهاجر د شمای وکسا د سالو وکسا. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې دوي مای ملمنه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بزګران ته ډېر نقصان دی، یا یې انسانانو ته ډېر نقصان دی، ځکه چې زه خپلم داسې مریضي لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا یې چې بالکل یې درد نه یې خور نه به تزون ډېر بچ کوي. او داسې ډیر مریضون دي چې ډاکټرونه تدریمي او دغه مخنیوي به څرګ وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کلای وو یې لغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي په افغانستان کې ډیر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې ته دا د کارونه وکا او دای به څرګ زده کو چې هغه خال کا هغه مخنیوي وکړي صاحب
ډیر زیاته مننه زدران صاحب له تاسو نه درنو میلمنو هیله ده چې تاسو به پښتنې یادداشت کړی وي نادم صاحب لمړی به تاسو د دوړو پښتنو ته لند لند ځوابونه وایسته او بیا به صادق صاحب نو ورو
خو خبره دا ده چې دا د پښتنې د پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي او نړیوال ته هم پکار ده چې د افغانستان لپاره باید مرسته افغانستان ته وکړي په څه شي وکولای چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ستراتیژي چې جوړي هغه پلانونه چې جوړي هغه عملي کړي اوس مثلا یو ډېر ساده مسله ده مثلا شاروالی ما واور دا پیشنهاد کړی دی چې شاروالی مثلا هر دکاندار ته ووایي چې خپل د دکان مخامخ ته اقل دوه ونې کینوي هغه کولای شي چې په ګډو باندې دوه وبو کې پدې چې شاروالی خو نس کوله خو د ونې کینول کیږي اما مراقبت نه کیږي برته و چی هیڅ تاثیرات نه کوي نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی دې چې دا به ډېر مثبت اغېز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي نو دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې ما مخکې ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کړي د زراعت وزارت سره د شاروالي په پرتله کوډینه کې او په سره دا هغه بوټي هغه ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کاله وړاندې ما په یاد چې ډاکټر بافاسي وکیل مرحوم زوی دا رکین راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلود چې داسې بوټي به کینولې ونی په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقاومت درلود او کولای شي چې په ټولو دي چې مخ ونیسي او اما اکسیجن تولید کې هم چاپیریال ساتنې برخه کې مشهد به ما متاسفانه چې هغه وخت کې د دوه سره چا همکاري ونه کړه که چیرې داسې پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون به راشي
ډېره مننه صادق صاحب تاسو څه ورزیاتوي د نادم صاحب خبرو
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه ګوري کومه کله غواړو چې داسې یو لوی مازله لکه تغییر اقلیم اړه موږ خپل آمادګي ولرو تر حال کې چې غوڼه مخنیوي نشو ته کولای خو د ازرار نه سره قمزان وساتو موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګونه وکړو یو موضوع د اداري د چارو کې پلان گذاری ده چې موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه ازرار چې دی هغه کم کړو په زمون کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټوله کې او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونو دي د رینو استفاده کوي نو کله چې یو تغییر منځ ته راځي دوی مخکې د مخکې نه هغو ته سیناریوګان او ماډلونه وایي دوی سره موجود وي چې فرض دغه 13 ډیټا موږ چې کومه مطالعه کړې دي په اساس دا شی امکان دی خو بدبختانه افغانستان کې اکثره زه چې د دوستانو سره په دې بحث کې بس کوم موږ تاسو یو شی جوړ کو شل کول په هو باندې سرمایه گذاری وکړو هغه کې ظرفیت سازی وي ک فرض نور بنسټونه موږ ایجاد کو نوای حکومت چې راشي هغه برته وسار نه جوړوي نو دا سه امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بل خصوص د اوبو په بحث کې موږ تاریخي معلومات ته ضرورت لرو
افغانستان همیشه د جنگو په جریان کې چې کله و مونږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورښت څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغه جریان کې افغانستان کې جنگ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي یا خارزن نوي د اوسنۍ حکومت دی حکوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کړو او بل اداري فساد دی اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې وي یا رشوت یو څوک اخلي اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دغو په غاړه باندې
بله صادق صاحب د خبرې سره راټولو خبر سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي تاسو د جمهوری نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کوو مهمه برخه کومې دي مثلا د اوبو برخه ده د آبیاری برخه ده د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو لکبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي
درې مهم بخشونه دي ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهم دي نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو سایکل د اوبو ادب یا مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري یو دی واټر منیجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه موږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کړو چې مونږ کم اوبه څخه ډیر تولید منځته راوړو او بل موضوع دی بدیل معیشت ته په بعض ساحو کې دي چې خلق په کارونه باندې بوختي څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کارونه فرضاً تر ټولو ډیر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی نو خلق به ډیر متکی اواز په کارونه باندې نه وي یو که کارونه مونږه
کوم مشخص ډول وایي څه باید یعنی هغه بدلونه کوم دي
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي اغل تر واچ کو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري
کوم دي هغه بوټي او به خی صادق حساب دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الله ویرا بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنم او تیا فرزند نور خوراکي تولیدات ته نور کومه وګورو دنګلي بوټي د پستې بوټي د چې افغانستان کې د ډاکټر نجيب د حکومت نوروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند او چې د شمال نشیرو داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند د پستې افغانستان کې موجود او بدبختانه چې زمونږ گاوند ملک حل د اوغو د ریشې د پاره خلکو پیسې ورکولې په گاوند کې چې مونږ د دې ریشې اخلو هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باینه یوسو هغه د باین مانځ یې وړل شو مونږ په دې پروژه کې کار کول هغه بخ کې مونږ انکشافات درلودل حدود 50000 ونې مونږ غلطه مزار شریف کې غرس کړل
او د هدف دا و چې دا کمربند بیرته راژوندای شي
دا کمربند یو ژوندای شي عاید زیات او په زمن کې د چاپیریال د پاره دا مثبت اغم لري چې هوای سم کوي همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډیر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي ځکه چې هغه ریشې چې دي هغلته اوبه جذب کوي اوبه د ځان سره ساتي هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی ګوره یو خو د دولت په ساته باندې دی چې مونږ اکسپرت هغه ولرو کنه کپاسټی ولري چې هغه کار وکړي خو مهم تر ټولو دا چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثر ځایو کې چې تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه وغوړي اما سې کیږي. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ یې دې سره ځان عیار کړو
خپل شرایط سره یاست
او په زمن کې دا د گرین هاوسونه او گرین هاوسونه په کارونه کې ډېر مثبت اغ لري، اوبه کمې مصرفوي، عاید یې زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه د پاره د یو گرین هاوس د رنمو عاید مونږ وخت مثبت کړی و حدود د 20,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړل هغوی بیا توت زمینی چې هغه افغانستان کې نه و خو مونږ هلته مزار کې رایج کړلو، بیا وروسته بازار کې هم زموږ خپله تولیدات و. یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 5,000,000 خلکو عاید درلود.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لومړی واورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده، د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونه ته اوبه ورکي، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادق صاحب یاده کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نښې تر اوسه پورې وینئ؟ ژوندی دی هغه؟
مننه. زه د پرونې چا څخه دا چې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستې هغه بټ یا کیږي، ښه د زراعت ریاست دا وظیفه اخیستې ده چې دا کار وکړي. زیاد خزیره دی هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې، هم په اصطلاح د پستې عاید چې په اصطلاح د خلکو ته کېږي، د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي، دا ډېر ښه زیری دی. او دغسې مونږ غواړو د نننۍ حاکمیت نه چې په کونړ کې، کونړونو کې، پکتیا کې، دې ځایونو کې چې ځنګلونه دي، په حتی په نورستان کې دوی باید چې د ځنګلونو مراقبت وکړي، پرېنږدي چې غیر مسؤوله کسان ځنګلونه ووهي. بالاخره کوهي هم کولسي هم وهل شوی وي، هم باید چې نور ونې په کې کینول شي، چې په دې چې هغه ځنګلونه چې ونې ورسېږ دي بېرته تکمیل شي. نو دا ډېره مثبت اغېزه به ولګي د خلکو په ژوند باندې د چاپېر د ساتنې په برخه کې.
ډېره مننه. او په پای کې صادقي صاحب، که تاسو لنډ راته ووایاست چې د ځنګلونو شتوالی، د ونو شتوالی، د شنیلي او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سمه ده. که وګورو مونږ په ټول وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې، بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوې. اروپایي هیوادونه که وګورو، کله چې په یو کور کې ونه وي هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا دې اهمیت څرګندوي. زمونږ زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات زما دا دی چې یوه ونه د 500 تر 600 نفرو پورې کلنی اکسیجن تولیدوي. او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډېر کړو، هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري، او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت دپاره او د سیلابو د مخنیوي دپاره دا ډېر مثبت رول لري، او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کړي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنونکي انجینیر خلیل احمد نادم او د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال اقلیمی بدلون سره د همغږۍ د پروژې له رئیس وحید الله صادقي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ترشنه اسمان لاندې په نننۍ پروګرام کې راغلل او خبرې وکړې، او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنه اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی الله مو ملشه.